نکړي او کتاب یې لیکلی دی. وایي دا چې اوسمهال د افغانستان خاوره په مستقیم ډول د چین د سړک په نقشه کې نه ده راغلي، شاید افغانانو لپاره له احساسي پلوه سخت وي.
Well, I mean, the main problem for Afghanistan is the question of stability. So it's very hard to make investments. It's very hard to build infrastructure projects.
د افغانستان لوی ستونزه د ثبات نشټوالی دی. د سیاسي کنټرول په نشټوالی او وسلوال تشدد کې ستره پنګونه او د سترو پروژو پیلول ګران کار دی. د دې دلیل چې افغانستان له داسې سترې پروژې پاتې شوی تر یوه حده دا دی چې څوک نه پوهیږي چې سبا به افغانستان څه ډول وي. خو زما په نظر تر ټولو ښه مقایسه یې دا ده چې کله اروپایي ټولنه جوړه شوه د ختیځ اروپا هیوادونه خوابه دي وو چې نه دي پکې ور شامل شوي. زه فکر کوم چې افغانستان داسې ګڼي چې ډیر بعد له پامه غورځول شوی او داسې سترې پروژې سیمې ته راځي خو دوی ته ځای پکې نه ورکول کیږي.
Exactly what one belt one road will become.
خو له دې ټولو خبرو سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د ادارې غړی او د پوهنتون استاد سید مهدی منادی وایي د چین د حکومت دا پروژه به تر 2019 میلادي کاله بشپړ شي. نو اوسمهال لا په لومړیو مرحلو کې ده او د افغانستان حکومت شایي لا هم په دې پروژه کې د ونډې ترلاسه کولو امکان ولري.
افغانستان هنوز از این اتصال به این راه باز نمونده. افغانستان
لا هم لدی لار سره لیوسه که دو بی برخی نشم گرنلای. افغانستان لچین سره دو موافقی کردی چرا دوارو اقتصادی دهلی زونو سره ده فرعی لارو پمرست وصل شی. امنیت هغلو استون زده چی ده چین حکومت اندیخنه ورته لری. خو کچیر داسه او گنو چی افغانستان لفرعی لارو هم لدی پروژو سره نشی اوزه که دلی، فکر کوم چې موږ په حقیقت کې په سیمه کې د ګډ ژوند له تر ټولو سترې پروژې پاتې شو او خپل هغه تاریخي موقعیت له لاسه ورکړو چې اروپا او آسیا سره نښلولی شو. د دې لارې تاریخي ارزښت او اقتصادي اهمیت زموږ تر ټولو معاهدنو زیات دی. که تاسو سنګاپور ته وګورئ، هغه یو هیواد د خپل مهم موقعیت له مخې پرمختګ وکړ او په یو اقتصادي قدرت بدل شو. نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل ښه موقعیت له لاسه ورنه کړو.
د شاغلی منادی پوینا د افغانستان حکومت د آسیا پراختیایي بانک ته څلور پروژې سپارلې چې په ګوادر او ترکمنستان کې د چین له دواړو اقتصادي دهلیزونو سره له فرعي لارو د افغانستان د یو ځای کېدو امکان پیدا کوي. خو له داسې سترې نړیوالې پروژې سره حتی له فرعي لارې د یو ځای کېدو لپاره په افغانستان کې پیاوړي او متحد مرکزي حکومت، اغېزمنې بهرنۍ کړنلارې او سیاسي ثبات ته اړتیا ده. د شاغلی منادی په وینا د افغانستان د حکومت بهرنی سیاست باید داسې وي چې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه قانع کړي چې په سترو اقتصادي پروژو کې د هیواد ته د ونډې ورکول د ټولې سیمې له امنیت سره مرسته کولای سي او د دې هیواد منځوي کېدل د ټولې سیمې ثبات ته زیان رسولای سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو مشر ازرخ شافیزی وایي چې د افغانستان حکومت باید له خپل منځو اختلافونو لاس واخلي.
دا لی کارونه دی مختلف دی دولت لخوا کې دی شي. هغه دولت چې په خپل مشکلات باندې دوپی او اخر مرکزی متعدد قدرت پاجنداوی بیلی بیلی وی گواښونه دی، جنجالونه دی، هر یو خپل ساز ځغی. نو دا سی او پرګندا حکومت چې پر اصلي مسایل باندې متمرکز نه وي هر وخت ملي وخت ځای کوي. او زموږ ډیر ملي وخت ځای شوی دی، ډیر چانسونه زموږ له لاسه تللي. دا خو موږ یو متعارف مقتدر متحد حکومت باید ولرو.
د پوهنتون استاد سید مهدی منادی وایي د افغانستان د امنیت او ثبات په خرابوالي کې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه هم تر یوې حده لاس لري، نو هغوی باید له دې امله خپلو مسؤلیتونو ته متوجه سي. د هغه په وینا که چیرې د افغانستان د حکومت واکمنان سیاسي ناندرۍ ختم کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره کار وکړي او له اداري فساد سره مبارزه جدي کړي، شایي افغانستان یو وار بیا له چین تر هند او اروپا د نړیوال تجارت په دې قافله کې چې یو وخت یې زړه و ځان ته بیا د پښې ځای پیدا کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
د تاجکستان د پارلمان د اوسنی مشر سیاسي نفوذ په کمیدو دی. محمد سید عبید الله یوف په 1953 کلونه کې چې تاجکستان استقلال اخیستی یو له هغو کسانو شمیرل کیږي چې د ډیر سیاسي نفوذ څښتن دی. اوس داسې ښکاري چې عبید الله یوف به د تاجکستان له سیاسي ډګره څنډې ته سي. تفصیل د احمد شبر په رپورت کې.
د منځنۍ اسیا په هیوادو کې داسې سیاسي چیرې شته چې له هغوی پرته په دغو هیوادو کې مشرانو ته واکمني سخته کیشي. خو داسې ښکاري چې په تاجکستان کې دغه دود په بدلېدو دی او ولسمشر د محمد سید عبیدالله یوف په څیر با نفوذه څیرو ته نوره اړتیا نه لري. د روان میلادي کال د جنوري په 12مه هغه وخت د عبیدالله یوف د واک د کمزوري کېدو خبرې رابرسېره شوې چې ولسمشر امام علي رحمان خپل زوی د دوشنبې د ښاروال په توګه وټاکه. د دوشنبې ښاروالي تر دې مخکې د شلو کلونو په مخه د محمد سید عبیدالله یوف له لورې اداره کېده، خو په حقیقت کې تر دې مخکې له عبیدالله یوف څخه د واک د اخیستو هڅې پیل شوې دي. دوه کاله مخکې د دوشنبې ښار د ښار جوړونې رئیس سید شریف انوروف له څو تنو نورو سره ونیول شو. انوروف د تاجکستان د پارلمان د رئیس نږدې ملاتړی و. د لس کاله د دوشنبې د ښار د ښار جوړونې ریاست وکړ. محکمې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د یوه روغتیایي مرکز د جوړېدو په ترڅ کې د رشوت او اداري فساد په جرم په 13 کاله بند محکوم کړ. د انوروف تر څنګ فضل الدین د تاجکستان کالخاص ساختماني شرکت رئیس او د هغه مرستیال فیروز رحمانوف هم د اداري فساد په تور په 13 کاله بند محکوم شول. دوی دواړه هم د پارلمان رئیس ته نږدې کسان وو. د تاجکستان د پارلمان له رئیس محمد سید عبیدالله یوف سره پخوا ولسمشر امام علي رحمان احتیاط کاوه، خو اوس چې د هغه اکثر نږدې ملاتړي له واک لرې شوي دي سیاسي نفوذ یې کمزوری شوی دی او ولسمشر پخپله د پارلمان پر رئیس انتقاد کوي. امام علي رحمان د فبروري په 15مه وویل چې شاوخوا $100 میلیون په دوشنبې ښار کې پر دو ساختماني پروژو بې ځایه لګول شوي دي. د دې دواړو پروژو مسؤول عبیدالله یوف دی. د تاجکستان ولسمشر له خپل زوی رستم امام علي څخه غوښتي دي چې د دغو دوو پروژو د مصرف شویو پیسو په اړه تحقیقات وکړي او د روان کال د جولای تر لومړۍ نیټې خپل راپور حکومت ته وسپاري. یو شمېر په دې باور دي چې د جولای لومړۍ نیټه د پارلمان د رئیس په توګه د عبیدالله یوف د کار وروستۍ ورځ ده.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی
آیا کلم خپل مشمانو پندکی یا غوټی لیوزه بل زایتا انتقال کړي
پندکی سره ولویږي اعضاء مختلف کسر نه پیدا شي حتی کدا شي معلول مایو شي
او آیا د دې کار په زیان په هیګي
ما شمان کاری را باندې لیو واه واړه ما شما ډیر ګران دی ګل
په موبایل کې د خبرو کول پر وخت د کوم ټکو په پام کې نیول ضروری دي.
دا اول هلو بلې له پزور وې نور وې سره بیا د پګې دالیس کې نو د سیده کې سي د ټول ملګری سي د ټول یاو
نن پام دې اکل غږیږو ملتي موکړي قدر من دوستانو روان شناسان وایي چې ماشوم باندې هر ډول کار چې له توان نه لوړ وي او یا هم نخوخیږي د غل لپاره دروند یا شقه دی. ښایي تاسو هم لیدلی وي چې په اکثره سیمو کې کله چې مور چیرې ځي پنډکی ماشوم ته ورپشا کړي کله خو دومره ډیر شیان ورکړي چې لوی سړي ته هم وړل سخت وي. په ځینو ځایونو کې بیا نارینه لیوه ځای نه بل ځای ته د وړلو پنډکي له مخې ټول مېرمنو ته پرېږدي خپله لیوه څادر سره مخکې مخکې روان وي. دومره لري چې څوک یې پیژني هم نه چې دی له شاته را روانې ښځې سره دی. حال دا چې مېرمنې او ماشومان دواړه درندو غوټو او پنډکیو ته په فزیکي لحاظ جوړ نه دي. د خلکو په وینا نارینه یې باید یوسي ځکه هغوی د درندو وزنو د وړلو توان لري. په پایل کې په دې اکله د بګرام د اوسیدونکي منان خبرې اورو.
سیاسر روان سیاسر ماشوم من بغی کې نیولې وساره بس خپل سیاسر ته پنډکای په لاس کې ورکړي ډیر دسه پیدا کیږي مخ کې ته رواني او ډیر دسه خل پیدا کیږي چې خپل سیاسر ته وشم په لاس کې نور کې خپل یا خستی ماشوم غی کې نیولې مثال تر کرزی بابا کرزی ماما کرزی نارینه خدای پیدا کړي زامت یو بار وچت کی
د بردا ګوشن کې نقيب الله بیا وای چی
د ډیر ضلع داسې ماشومان لیدلي چې د درندو پنډکیو د وړلو له وجې لوېدلي او ژوبل شوي دي.
ماشوم نشي کولی چې هغه خپل ځان کنټرول کېدای شي، له پنډکي سره ولویږي، د عضاو مختلف کسرونه پیدا شي، حتی کېدای شي معلول و معیوب شي. برخو کې چې هغه ته یو توی وي، یا مثلا شیرینخوري موجوده وي، یا د اختر ورځې وي، یا نورې داسې معاملې وي چې یو د بل خپلوانو که یو ماشوم ول ده چې هغه د پنډکي سره ولویده، حتی د پوزې نه، حتی د غاښ میده شول، پوزې نه وینې راووتې، حتی مشفخانې ته انتقال کړه.
د پلچرخي له اوسیدونکي 12 کلنې سیما څخه مو پوښتلی چې کورنۍ دروند وزن اوربندې وړي که څنګه، او دا یې د وړلو توان لري. ورپسې د 12 کلن هلک میوند خبرې هم اورو.
سیماګل،
څومره شیان تاته درکي او څونه لارې در باندې وړي؟
ماشومان کاري را باندې وړي او هغه واړه ماشومان.
بیا چېرته ځې؟
ماما کرم.
د ماما کره دي چې ځې، هغه شیان ستاته لاس کې درکوي تې وړلی سي؟
کله ماته ماشومه راکشي زه نه سم لی غټ پنډکی ماشومه ماته راکي، بس مور مې بیا پنډکی والي.
پلار دې څه شی وړي؟
خپل پټو وړي.
پلار دې خپل پټو وړي؟ بیا څنګه ته دا پنډکی وړلی سي؟
ډېر ګران دی. کن
درندی
خلکو ته لاس نه سماره کوي.
خوږی ما چې ولیدل اته پلاس کې یو ډېر غټ پنډکای وکنه، تی وړلی سي؟
نه.
نسی وړلی؟ تر کوم چې دا پنډکای وړې ته؟
تر بنای پوری.
تر بنای پوری. اوس چیرته ته؟
اوس همدته.
دا کوم ځای ده؟
مکرانسه.
لما کرانسه تر بنای ته دا پنډکای وړې؟
او ترونده.
د بګرام اوسنکی ملک ګلزمان وایي چې هیڅ کله غوټي او پنډکی په میرمنو او ماشومان نه دی وړي، ځکه پوهیږي چې هغوی نشي وړی.
پنډکی به ما سره زنریم فکر دنه ده، او ماشوم به مې له لاسه نیولی، او که وړوکی ښځې به تخر کې نیولی، او زه خپله پنډکی شاته اچوم چې د ښځې کالي مې او که خپل کالي مې دا اخلم، دا د موږ راته پرز ده. مخکې روان یمه زه، له اخره ښځه راپسې روان یي، کوم بچی یې غېږې، کوم یو ما نیولی له لاسه او کشکاږم. هو که چېرته زه کمزوری سنم او نسې مې وړه شی راباندې ډېرو، ښځه م راخلي ور دنه د خبره شی لاس کې رانیسي. خدای شته داسې د ما بېشماره مسیان دي. بیګاته مې هر څه راوړل، بادرنګ مې راوړل، مڼې مې راوړلې، کیلې مې راوړل، انار مې راوړل، مثلا مالټې مې راوړل، سې هر چای مې راوړل، دا ټولې زه خپله وړم کنه. هر کوچی دا وظیفه ده چې غوټه به دی خپله وړي.
کله چې په ماشومانو غوټې او پنډکي وړل کېږي، هغوی فکر کوي چې دوی کورنۍ ته ارزښت نه لري، فکر کوي چې شخصیت ته یې درناوی نه کېږي. محمد امین چې د ماشومانو د روانشناسۍ په برخه کې معلومات لري وایي چې په ماشومانو باندې د پنډکۍ وړل هغه هم په زور سره له رواني پلوه په هغوی ډېر بد تاثیر کوي.
که د یو کلن ماشوم هم کله د چای پیاله چپه کړي، نو پاوران خاموشه سي او مور او پلار خواته وګوري او ډېر د پښیمانۍ احساس کوي. دا په دې دلالت کوي چې دا ماشوم یو کلن ماشوم هم شخصیت لري. نو دغه د شخصیت احترام باید وشي، او ښه شخصیتونه باید موږ او تاسو د اجتماع ته د وړاندې کړو. په همدې خاطر ده چې چوکۍ ورکول ماشوم ته ضرور ده، ماشوم ته د ځای پرېښودل سي، او ماشوم ته به داسې سترګه ونه کتل شي چې هغه دا سوچ وکړي زه انسان نه یم. خصوصا چې دوی په موټرو کې کېناستل، د ماشوم حق په دې باندې ډېر زیات دی که زه وګورم د صحیح نگانه چې ماشوم ډېر په خطر کې ده. کېدای شي د موټر د یوې جټکې سره وغورځي، کله چې وغورځېږي کېدای شي سر ته ضربه وارده سي، کوم بل برخ ته ضربه وارده.